السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې ازادي رادیو دا نیم ساعته خبری خبرونه په لندو خبرونو پیلېږي. بیا لابیلو پاکستانی رسنیو خبر ورکړه چې د جماعت الاحرار ډلې مشر محمد داوودزی پرون په افغانستان کې نامعلوم وسلوالو وژلی دی. د پاکستانی رسنیو د معلوماتو پر بنسټ نوموړی د پکتیکا ولایت مرکز خرنه کې پنخه شوی دی. پاکستانی رسنۍ وایي محمد داوودزی له پاکستانی طالبانو سره اړیکه درلوده او په پاکستان کې په بیلابیلو بریدونو او هدفي وژنو کې لاس درلود. د طالبانو حکومت رسمان په دې اړه څه نه دي ویلي. د ویلو ده چې له دې وړاندې هم په خوست، پکتیکا، ننګرهار او کونړ کې د پاکستاني طالبانو یو شمېر غړي او قوماندانان وژل شوي. د ایران ځینې رسنیو پرون جمعه راپور ورکړی چې د ایران د حکومت یو سلاحکار ویلي د روان لمریز کال په لومړیو څلورو میاشتو کې افغان پانګوالو په ایران کې شاوخوا 150 میلیونه ډالره پانګونه کړې ده. محمد مهدي جوانمرد قصاب چې د افغانستان په چارو کې د ایران د جمهور رئیس د ځانګړي استازي سلاحکار دی ویلي دي په ایران کې که څه هم د افغان پانګوالو دا پانګونه کوچنۍ ده خو بیا هم د پام وړ ګڼل کېږي. جوانمرد قصاب زیاته کړې د افغان پانګوالو لخوا پر کرنه، صنعت او ساختماني چارو پانګونې شوې دي. د ایراني چارواکي په خبره پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو مخکې په ایران کې د افغان پانګوالو لخوا لږه پانګونه شوې وه، خو له تیر کال راهیسې تر ټولو غټه بهرنۍ پانګونه د افغان پانګوالو ده. ترکی رسنۍ وایي د ترکیې د همکاري او همغږۍ سازمان یا ټیکا پرون جمعه په جوزجان ولایت کې د معلولو کسانو له حرفوي کورسونو سره مالی مرسته وکړه. د ترکیې انادولو خبري اژانس پرون راپور ورکړی چې دغه پروژه د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې د ترکیې د همکاري او همغږۍ سازمان او د افغان معلولانو د خوندیتوب اتحادیې په مرسته پیل شوه. د اژانس له قوله په دغو حرفوي پروګرامونو کې ښځو ته د کلک او بلند صابون د جوړولو او نارینه ته د بوټونو د تولید او جوړولو ترکاڼۍ او ویلډنګ کاري مهارتونه ورښودل کېږي. ویل چې دغه حرفوي کورسونه به شپږ میاشتې دوام کوي او 50 معلول کسان به پکې برخه لري. خبر کې نه دی لیکل شوی چې دغه پروګرام لپاره مشخصا څومره اندازه بودیجه ورکړل شوې ده. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ میډل روبړله هڅه کوي له کوربه هیواد بنګلاديش څخه د کرکټ دوی ماشل اوریز سیالي وګټي. افغانستان ونه توانید په خپل لومړی شل اوریز سیالي کې چې پرون جمعه له بنګلاديش سره وکړه د هیواد ته ماتې ورکړي، بلکې افغان لوبډلې له بنګلاديش په دوه وکټو ماتې وخوړه. د کرکټ بورډ وایان سید نسیم سادات تیر شپه ازادي رادیو ته وویل
متاسفانه موږ تاس ونه ګټو، هغوی تاس وګټو او موږ ته د بیټنګ دعوت راکړه. د افغانستان پیل خنو ولې په میډل آرډر کې نجیب زدران او محمد نبی او بیا وروسته عظمت الله عمرزی او محمد نبی خې ملګرتیا وکې او وی کولای شو چې بنگلاديش ته یو مناسب هدف وټاکي.
افغانستان پرون د 155 منډو هدف ټاکلی و خو بنگلاديش وتوانېد ورکړل شوی هدف پوره کړي. دواړه هیوادونه به خپله دویمه شل اوریزه سیالي یکشنبه وکړي. افغانستان توانېدلی تر دې مخکې له بنگلاديش د یو ورځنیو یا 50 اوره مسابقو لړۍ وګټي. د ایران محصلانو د خپل حکومت پر هغه پریکړه انتقاد وکړ چې غواړي په تهران پوهنتون کې د عراق د حشد د شعبي ځواکونو غړي د محصلانو په توګه ومني. په ایران کې ځینې محصلانو دا پریکړه پر پوهنتون له یرغل یا لشکرکشۍ سره تشبیه کړې او ویلي دي چې پوهنتون کې د حشد د شعبي د پوځي ځواکونو حضور نه مني، دا په ملکي جامو کې وي او یا هم په پوځي جامو کې. د تهران پوهنتون د محصلانو فعالانو ویلي دا کار د ایران د پوهنتونونو ځپل دي. د حشد د شعبي د ښوونې او روزنې مرستیال حسین موسوي بخاتی 13 اونۍ تهران سفر پر مهال د تهران پوهنتون له رئیس او استادانو سره په دې برخه کې توافق او همکاري خبر ورکړی. ویلي و چې د عراق د حشد شعبې پوځیان به د محصلانو په توګه د تحصیل لپاره د تهران پوهنتون ته لیږل کیږي. او د روسیې یو استخباراتي افسر چې دا کیږي روسیې ته د امریکا سخت برېښنایي تجهیزات او مهماتو په قاچاق کې لاس درلود د استونیا له خوا د امریکا متحده ایالاتونو ته سپارل شوی دی. پر وادم کونو سچنوک تور دی چې دغو برېښنایي تجهیزات او مهماتو په قاچاق سره په اوکراین کې د روسیې له روان جګړې سره مرسته کوله. د امریکا د متحده ایالاتونو فدرال څارنوالانو پرون جمعه دا خبر ورکړی دی او اټکل شوی چې کونو سچنوک به په ابتدایي ډول په محکمه کې په لومړي وار حاضر کړی شي. 30 کلن کونو سچنوک د 2022 کال په اکتوبر د استونیا د چارواکو لخوا داسې وخت ونیول شو چې هڅه یې کوله له 15 ډالره الکترونیکي پرزو سره روسیې ته واوړي. څارنوالان وایي ځینې دغه برېښنایي پرزې د امریکا د صادراتو تر څار لاندې وي. ازادي رادیو ته غوږی اسن شن بده د چنګاښ سلې رښتما او د جولای 15 نیټه د پاکستان د پوز لوی درسې ستور لګولای چې د افغانستان خاوره په نورو د بریدونو لپاره کارول کیږي. خلدې پر لپسې څرګندونو د پاکستان هدف څه دی؟
دا دوی د همدې پروژې د لپاره لابیګیري کوي چې ګواکې پاکستان د ګواښ سره مخ دی، پاکستان د ترهګرۍ د ګواښ سره مخ دی.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي د پیسو د کمښت له امله اړ شوي په 8 میلیون اړمنو افغانانو مرستې بندې کړې.
په ټوله هېواد کې کورنیو خپلې ټولې زیرمې ختمې کړې دي او د ډبلیو ایچ پی مرستې د خورا اړمنو کورنیو لپاره د ژوند وروستۍ کرښه ده.
د پداس حال کې راځي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د شمیرو لمخي 8.8 میلیون افغانان د بیوزلۍ تر کرخې لاندې ژوند کوي. د افغانستان په اړه د یو شمیر نړیوالو مطبوعاتو له مهمو به مهم خبر کړم. ملتیا نوکړي
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د پاکستان یو چارواکي بیا تور پورې کړی چې د افغانستان خاورا د نورو پر ضد د تورستي بریدونو لپاره کارول کېږي. د پاکستان د پوځ لوی درستیز تازه ویلي چې تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی په افغانستان کې حضور لري او د موضوع پاکستان اندېښمن کړی دی. تر دې مخکې هم ځینې یو پاکستانی چارواکو په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د آزادانه فعالیت تور پورې کړی و.
د پاکستان پوځ وایي دوی په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی د پټنځایونو د موجودیت او هلته د فعالیت پر ازادۍ سخت اندېښ مندې. د پاکستان د پوځ د اړیکو دفتر ایس پی آر د جمعې په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال سید آسیم منیر پرون جمعه د جولای پر 14 د کوټي چاڼي ته سفر وکړ چې تازه پکې د پاکستان د پوځ پر یو چاڼي وسلوال برید شوی و. تیر چهارشنبه د شپې مهال په ژوب کې پر دې چاونی د وسلوالو په برید کې او وروسته وسلوال نشته کې 9 سرتیري وژل شوي وو. د پاکستان پوځ هغه مهال ویلي وو په نشته کې 15 مشکوک وسلوال هم وژلي دي. د دې برید مسؤلیت د تحریک جهاد په نوم یوې کمی پیژندل شوي وسلوالي ډلې منلی وو. د جمعې په ورځ د پاکستان د پوځ د اعمالیکو د دفتر په خبر پانه کې ویل شوی دوی د طالبانو له حکومت ته تمه لري چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد د ترهګرۍ لپاره استعمالېدو ته پرې نه ږدي او د 2000 زیږدیز کال د دوحې موافقې ژمنې به پوره کړي. خبر پانه کې په پاکستان کې په ترهګرۍ کې د افغان وګړو د لاسلولو ادعام شوی چې په وینا یې بله مهمه مسله ده چې باید حل شي. د پاکستان پوځ وایي د ژوب چاونی په څیر حمله د زغملو نه دي او پر وړاندې به یې مسار خبرګون شي. د طالبانو حکومت د پاکستان د پوځ د دې تازه څرګندونو په اړه لا څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې په بیا بیا ټینګار کړی چې د افغانستان خاوره د هیچا پر ضد کارېدو ته نه پرېږدي. طالبانو په دوحه کې د 2020 زیږدیز کال د فبروري میاشتې په لاسلیک شوي تړون کې ژمنه کړې وه چې د القاعدې په ګډون به هیڅ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. د پاکستان په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي او یو شمیر ځایي سیاستوال بیا د پاکستان پوځ تورنوي چې ډیورین کرښې ته په څیر مپروتو سیمو کې د روانو ناکراریو تر شا لاس لري.
راپور کې مو اوریدل چې د پاکستان یو چارواکي بیا تور پورې کړی چې د افغانستان خاوره د نورو پر ضد د تورستي بریدونو لپاره کارول کېږي. دا ځلدات څرګندولې د پاکستان یو مهم چارواکي یعنې د پوځ لوی درستیز کړی دی. هغه دا خبره په کوټه کې کړې ده. تر دې سفر وروسته د پاکستان د پوځ خبر پاڼه کې په پاکستان کې په ترهګرۍ کې د افغان وګړو د لاس لرلو ادعا هم شوې ده چې یو بله مهمه مسأله ګڼل شوې چې باید حل شي. زموږ همکار د باور غورځنګ له مشر او په امریکا کې پوهنتون له استاد نجیب آزاد څخه د مرکې په پایل کې پوښتنه کړې ده چې د پاکستان د پوځ داتون بیان څه پیغام لري.
ګورې که چیرې بحث دا وایي چې پاکستان د افغانستان له خاورې ګواښ احساسوي نو پاکستان د طالبانو سره مستقیم مخامخ خبرې کولی سوای، بلکې امر یې پر کولی سوای او طالبان د دې له خبرو نشي تېرېدلی. دا اوږد بحث دی چې په افغانستان کې کومې ترهګرۍ ډلې دي، د کومو هیوادونو یا چا دپاره ګواښ دي او د چا لخوا تمویلېږي، دا یو اوږد بحث دی. لکن په ټوله کې د پاکستان دپاره د افغانستان د خاورې هیڅ ګواښ نشته. دا چې دوی دغه ډول څرګندونې خبر پاڼې د لارې په نړیوالو سټیجونو کوي، دا دوی د همدې پروژې دپاره لابیګي دې کوي چې ګواکې پاکستان د ګواښ سره مخ دی، پاکستان د ترهګرۍ د ګواښ سره مخ دی، پاکستان ته خطر دی او پاکستان د ترهګرۍ په وړاندې د نړیوالو سره همغږي دی. حال دا چې مسله برعکس ده، نو د نړیوالو سره د همغږي لپاره هم دا ډول ځان د ترهګرۍ د قرباني په حیث باندې شوډل لپاره او بیا د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې لپاره بیرته همغه سیاسي او اقتصادي او نظامی امتیازات چې په 43 کلونو کې تل پاکستان ترلاسه کړي دي او بل هیڅ تولید نه لري، هم دا ترهګرۍ تولیدوی او بیرته د همدې تولید وهلو ځپلو لپاره بیرته امتیازات سیاسي او اقتصادي نظامي ترلاسه کوي. د دغه ډول خبر پاڼو یا دغه ډول ویناو څرګندونو اصلي پیغام هم دغه دی چې
دې داسې ښکاره کې چې دوی د ترګری څخه ګواښ احساسوي او باید د دې ګواښ د مخنیوي لپاره نړۍ د دې سره ودرېږي او نړۍ چې د صدرېږي د هغه سیاسي او اقتصادي او نظامي مرسته ترلاسه کوي په ځانګړې توګه سیاسي.
کله چې د پاکستان پوځي او سیاسي چارواکي دغه ډول تورونه لګوي دا حالت پرمیشتو افغان کډوالو څخه غیس کوي. په ورستوي کې پر دغو کډوالو هسې هم فشارونه راوستل شوي. آیا دغه ډول فشارونه له دغه مسایلو سره ارتباط لري؟
یو شی خورا ډیر ښکارا دی، هغه ملګری ملتونه هم په دې پوهیږي، د یونیسیان اداره په دې خورا ښه پوهیږي، یونما په دې خبره ده، نړۍ په دې خبره ده، رسنۍ په دې خبره دي. کوم افغانان چې پاکستان کې میشتي په ځانګړې توګه چې دغه ارقام خورا ډیر سو د 15 اگست 2020 را په دې خوا، دا هماغه کسان چې طالبانو څخه ویره لري، دا هماغه کسان چې طالبانو سره نشي وسیدلی، دا هماغه کسان چې طالبانو تر واکمنۍ لاندې ژوند نشي کولی. نو د طالب د واکمنۍ لاندې افغانستان څخه پاکستان مثلا د تمثيلي ګواښه مساسي نو دا خو دې افغانان پر اساس اړن لري. البته دغه افغانان تر فشار لاندې راوستل تل د پاکستان د پاره د نور امتیازاتو لارې پرانیستل. په دا اوسنۍ بحث نه دی د څلوېښت کاله چې افغانان تر وخت نه وخت دی ځکه زورول سوي دي چې بهتر انسیاب پکې داخل سوی دی، نور نړیوالې مرستندوی ادارې داخلي سوي دي، او بیا د همدغه نړیوالو ادارو یا مرستندوی ادارو د لارې پاکستان ملیارډونه ډالر ترلاسه کړی دي. په ټوله کې هغه افغانان چې په پاکستان کې اوسي هیڅ کله هم د یوې لحظې او شیبې لپاره د آرامش احساس نه دی لرلی. ټول عمر یې په ویره کې تیر کړی دی، بدبختانه وطن تر هغه په بد حالت کې دی. نو دا فشارونه وخت نا وخت د همدې لپاره واردوي چې په دې کې نړیوالې مرستندوی ادارې یو ډول شکیل شي او د یو شکیلتیا بیرته بیا پاکستان ته د ملیارډونه ډالرو بحث دی چې دا پروژې تل بهتر باید پاکستان له لاسه وي د لارې سوي. هلته که افغان کمیشنرۍ په نامه باندې ادارې دي که نشیات نورې برخې دي، په هغه کې بیرته پاکستانیان ناست دي. او حتی داسې ډېرې قضایې ولیدل سولې په تېرو دیرشو پنځه دیرشو کلونو کې چې د یونیسیار له ادرسه چې ډېری افغانان اروپا او مثلا ټول غرب هېوادونو ته تللي، په هغه کې ډېر پاکستانیان تللي دي، همدغه قضیې خرڅېدلې. نو په ټوله کې دا هم د پیسو د ترلاسه کولو یو بل پروژه ده چې په افغانان باندې فشار وارد کړه او بیا د فشار د کمولو لپاره امتیازات ترلاسه کړه.
د پاکستاني چارواکو د دغه سي څرګندونو په باب پر افغانستان د واکمنو طالبانو عکس العمل ولې هغه سي چې د خلکو تمه وي تون نه وي؟
افغانستان واکمن نه لري. طالب ته د افغانستان د واکمن نوم ورکول غیر منصفانه ده، ځکه چې طالب خپله دویم پاکستانی دی او دا د په وار وار ویلي دي، او دا پاکستانی هم په وار وار ویلي دي. پاکستاني چارواکو په وار وار ویلي دي چې د ډیری طالبان نمونه اخیستي چې هغه پاکستان ته دومره وفادار دي لکه یو ډیر وفادار پاکستانی. او طالب چارواکو هم په وار وار ویلي چې پاکستان د دې دویم کور دی او د دې څخه یې منندوی کړی ده. نن هم د طالب چارواکو یا طالب مشرانو کورنۍ کاروبار هر څه په پاکستان کې دي. نو څنګه یو څوک هغه څوک چې یو چا د لاس علوي ابزار وي حتی د غلامۍ تر کچه پورې د یغه د پاره کار کوي، نو غلام بازار ته څنګه ویلی سي چې زه ستا په وړاندې باندې دغه دریز نیسم؟ موږ ولیدل چې په وار وار باندې افغانستان خاوره باندې هوایی یرغل وسو د پاکستان لوري، تجاوز وسو. یو ځل د طالبانو په نوم د دفاع وزیر دا ویل که بیا ځلې داسې کېږي د خوست د پیښې وروسته نو دوی عکس العمل وشي، یغه نو څه داسې وایي نور وسو چېرته عکس العمل؟ نو دا امکان لري چې غلام د بازار په وړاندې دریز ولري.
باور غورځنګ مشر او امریکا کې پوهنتون استاد نجیب آزاد چې د پاکستان لخوای په ضرور نوې څرګندونو په اړه باندې تحلیل کاوه چې ولې پر افغانان د افغانستان پر خاوره د تور لګی چې ګنې افغانستان خاوره د نورو پر ضد د دروشت بریدونو لپاره کارول کیږي.
ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي د دوی د بودیجې کمښت د کونډو او هغو کورنیو ژوند له ګواښ سره مخ کړی چې ښځې اداره کوي. د ادارې له قوله که اړو کورنیو ته د دوی د خوراکي توکو مرستې دوام ونه کړي، د تیرو کلونو لاسته راوړنې به هم په اوبو لاهو شي. ملګرو ملتونو ویلي روان میلادي کال نږدې 9 میلیونه وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ملګری ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وی په افغانستان کې نن سبا لوږه په میلیونونو کسان په ځنګړي ډول کونډې او د کورونو سرپرست شېزې ځوروي چې د خپلو ماشومانو د مړولو وس نه لري. دا څرګندونه داسې وخت کې لري چې د ملګری ملتونو ګڼو همکارو ادارو ویلي چې روان میلادي کال د بودیجې لکمړ سره مخامخ دي. او د ستونزې اړو کسانو ته د بشري مرستو رسولو چارې هم اغیزمنې کړې دي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویاند وحیدالله امانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د خوراکي توکو د مرستې رسونې محدودیت کونډې او هغه کورنۍ اغیزمنې کړي چې د ښځو لخوا اداره کیږي.
لوګه په افغانستان کې په میلیونونو خلک ځوروي. په 2023 کال کې په پراخه پیمانه د خوراکي توکو مرستو ته دوام ورکول هغومره مهم دي لکه څنګه چې په 2023 کال کې وو. ځکه که مرستې په هماغه کچه دوام ونه مومي هغه لاسته راوړنې چې تر اوسه مو لرلې له خطر سره به مخ وي. په ټول هېواد کې کورنیو خپلې ټولې زیرمې ختمې کړې دي او د ډبلیو ایچ پی مرستې د خورا اړمنو کورنیو لپاره د ژوند وروستۍ کرښه ده. په ځانګړې توګه د کونډو او هغو کورنیو لپاره چې د ښځو لخوا یې مشري کېږي.
زهرا چې یو کونډه ده د وو ماشومان سرپرستی ورتر غاړې ده او خاوند یې مخکې مړ سوی دی. هغې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هر ورځ د ښار په یوه څنډه کې د سوال په نیت کښېني.
اولادم صغیر است بچه کلان 19 ساله پانتون میخوان
ما شومان می کوچنی دی مشر زوی می 19 کلان وو په هنتونی وای چی شهید سو میړه می مغزی سکته وکړه او وفات سو. په کور کې بل روزی ګټون کې نه لرم. یو زوی می چې 12 کلان دی په شار کې پلاستیکونه پلورل چی اوس په کور کې ناروغ راته پروت دی. زه خپل ګرځم چې کله می 100 افغانۍ پیدا کړې یا 200 نمو د شپې دیګ معلوم دی نه د سهار ډوډۍ. یو کال کیږي چې دلته 8 بجې راځم نه لیور لرم نه خسر څوک نه لرم چې ډوډۍ او اوبه راته راوړي. خپله ګرځم ماشومان مې وږي دي او زیات وخت په وږي نس ویده کیږي.
ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو افغانانو شمیر په روان 2023 کال کې 9.8 میلیونه ته نږدې سوی دی. د خوړو نړیوال پروګرام ویاند وحیدالله امانی وی په افغانستان کې په میلیونونو کسانو ته د دوی لخوا د خوراکي توکو د مرستو رسولو چارې د بودیجې د کموالي له کبله ټکنۍ سوي دي.
د بودیجې کمښت په افغانستان کې د ډبلیو ایچ پی د ژوند ژغورنې عملیات له ګواښ سره مخ کړی دی او دې ته یې اړ کړي وو چې د مرستو کچه راکمه کړو او 8 میلیونه خلک د هغو خلکو له شمېرې څخه کم کړو کوم چې باید مرستې ورته رسېدلی وای. په افغانستان کې د ډبلیو ایچ پی په بیړنۍ توګه $1 میلیارد ته اړتیا لري ترڅو خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي او راتلونکي ژمي ته چمتووالی ولري. د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د خوراکي توکو زیرمه کول باید هر څومره ژر چې امکان ولري ترسره شي ځکه د لومړنۍ واورې ورېدو سره ډیری لرې پرتو سیمو ته لارې بندېږي.
په افغانستان کې مخکې هم په میلیونونو کسان بشري مرستو ته اړ وو خو پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا چنګولو وروسته په دغه هیواد کې اقتصادي کړکیچ لا پسې پراخ او بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر لا زیات سو. په افغانستان کې وروستیو تحولاتو ښځې او نجونې ډېرې اغیزمنې کړي. نجونې تر شپږم ټولګي پورته نور تعلیم نسي کولی او د پوهنتونونو له زده کړو هم منع سوي دي. په ګڼو دولتي ادارو کې ښځې له کاره ایستل سوي. دغه راز په غیر دولتي موسسو او د ملګرو ملتونو په اړوندو ادارو کې هم د ښځو د کار مخنیوي سوی دی.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی. مالی وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زرته سره حال کې
د زیانګالو شخص
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دې ازادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق د بل حقوق د گاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
له خبرونو ور اخوا
بیلا بیلو نړیوالو مطبوعاتو هم د افغانستان په اړه مهم مطالب خبرې کړي دي چې د سنو لنډیز به واورو.
برتنوی میل آنلاین خبرونه د نړیوالو ځواکونو د هغو افغان ژباړونکو په اړه یو مطلب خپور کړی چې له هم برتانیا ته نه دی لیږدول شوی. په مطلب کې لولو په برتانیا کې د کډوالو لپاره د هوټلونو زرګونه خونې تشې ساتل شوی په داسې حال کې چې د هیواد ته د هغو افغانانو د تګ مخنیوي شوی چې خپل ژوند یې د برتانیا لپاره په خطر کې اچولی و. د میل آنلاین په مطلب کې د دې افغانانو شمیر 2000 خودل شوی او ویل شوی چې برتانیا ته د دوی د نه رسیدو علت د استوګنځایونو کمی بلل شوی. د مطلب په دوام کې راغلی چې د برتانیا د کورنیو چارو وزارت تیره اونۍ تایید کړه چې د نویو را روانو کډوالو لپاره د هوټلونو 15,000 خونې تشې ساتلي، چې د ورځپاڼې د اټکل له مخې د مالیه ورکوونکو لپاره په اونۍ کې 15 میلیونه پاونډ تمامېږي. میل آنلاین وړاندې لیکي چې افغانان په بهر کې په هوټلونو کې ویزو ته سترګې په لاره دي. له دې ډلې رفی هوتک ویلي چې د کورنیو چارو وزارت څنګه د 15,000 تشو خونو پیسې ورکوي په داسې حال کې چې هغو خلکو ته چې خپل ژوند یې د برتانیا لپاره په خطر کې اچولی وو ویل کېږي چې دا هوټلونه د دوی لپاره مناسب نه دي. خبرونه د هوتک له قوله زیاتوي چې واقعا ډېره ګرانه ده باور وکړو چې په برتانیا کې د سیاسي پناه مستحق خلک څو میاشتې انتظار کوي، خو هوټلونه هغو کسانو ته په پام کې نیول کېږي چې د برتانیا لپاره یې هیڅ نه دي کړي. د برتانیا د کورنیو چارو وزارت یو ویاند ویلي دا هیواد د زیانګالو افغانانو خوندیتوب او له هغو کسانو سره مرستې ته ژمن دی چې له افغانستانه وځي. ویاند زیاته کړې چې تر اوسه شاوخوا 24,500 افغانان په خوندي ډول برتانیا ته لیږدول شوي دي. د کالیفورنیا ایالت د سټانفورد پوهنتون خبرونې د سولې محفوظ په نوم د یوې افغان نجلۍ د ژوند په اړه لیکل شوی کتاب ته کتنه کړې. د یاغې خیالونو په نوم کتاب چې د سټانفورد پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې یوې هندۍ زده کوونکې ملاینا کپور او سولې په ګډه لیکلی، د هغې ماشومې خاطرې بیانوي چې د طالبانو له فرمانونو د سرغړونې او د ځان د تدریس په مرسته یې خپله ازادي ګټلې ده. سټانفورد لیکي ملاینا کله چې لومړی ځل یې د کووید-19 د وبا پر مهال له سولې سره په آنلاین ډول وپیژندل، نه پوهېده چې درې کاله وروسته به په امریکایي رسنیو کې له افغانستانه د سولې د دردونکې مهاجرت د کتاب په اړه معلومات ورکوي. ملاینا ته وروسته دا په زړه پورې کیسه روښانه شوه او پوه شوه چې سولې په 11 کلنۍ کې هغه مهال ښوونځی پرېښوده چې د طالبانو په جامه کې یوه ډله کسانو د هغې پلار وګواښه او ورته وی ویل که هغه ښوونځي ته دوام ورکړي نو پر مخ به یې تیزاب وشیندي او یا ښایي تر دې هم ناوړه چلند ورسره وکړي. سټانفورد په دې مطلب کې د امریکایي لوستونکي لپاره د سولې د کیسې د کلتوري توپیرونو یادونه هم کوي او لیکي د ملاینا لپاره دا توپیرونه په تیره ځینې خاص مفاهیم لکه د کورنۍ لخوا د نجونو د واده پریکړه یوه لویه ستونزه وه. په مطلب کې راغلی دی چې ملاینا له سولې سره په دې برخه کې ډیر کار وکړ څو پوه کړي چې څنګه د خپلې بې وسۍ احساس خلکو ته تشریح کړي. ملاینا د سولې او د هغې د خور له قوله لیکي چې دوی داسې احساس درلود لکه په مارکیټ کې چې ایښودل شوي محصولات وي، خلک راځي او ورته ګوري چې آیا د دوی د زامنو لپاره مناسبې دي که نه.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو ډاٹ کام کې سمخ پرونه هم ژوند دی او د لای شي سلیر وی ساته سمخ پر پاړه باندې کول شي واز دی او کلیک په کول سره سمخ خبرونه هم ژوند دی واوري او خبرونه چې تکرار وي او تاسو غواړي وای وری یعنی ساسل اوری دو پات شو یو سیکول اشی الت هم ورشیز مخبرونه وری ډیر نور مهم مطالب هم ازادی رادیو ډاٹ کام کې ځای پر ځای شوی دی. بیا بل موضوعات تر خوای سم ګوی دی خبرونه تر خوای زموږ پر ټولنیزو رسنیو زموږ ځنی خبری خبرونه هم ژوندې لیدل شي ځنی ټولنیز او نورې سیاسي خبرونه هم شته کول شي. ازادی رادیو زموږ پر ټولنیزو رسنیو هم تعقیب کړي دا مهم مطالب شته چې تاسو ضرور اسی او سی یو بل مطلب هر کال په کندهار کې د بیلا بیلو لاملونو نامله د انارو حاصلات مخ کې تر دې چې حاصل ته ورسیږي د ګلانو د رژیدو لامله ځای کېږي چې د انارو حاصلات هم ورسره کمیږي. د کندهار د کرنې ریاست مسؤلان وایي بزګران باید په دې اړه د دې ریاست څخه مسلکي مشورې ترلاسه کړي. د کندهار انار چې نړیوال شهرت لري تر ډیره د دې ولایت د ارغنداب په ورغستان ولسوالۍ ولو باغونو ترلاسه کیږي.
د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ باغونه د انارو په سرو ګلونو پوښلي، خو د انارګل له دې ګلونو چې د بزګرانو د درس کال هیلې ورسره تړلي یوه برخه یې حاصل ته له رسېدو وړاندې د بېلابېلو لاملونو له خاطره رچېږي. نعمت الله په ارغنداب ولسوالۍ کې پر 15 جریبه ځمکه 650 درختیا انار لري. نوموړي وایي انار په پیل کې خورا زیات ګلونه کوي چې د وخت په تیرېدو سره په طبیعي ډول په زیات اندازه رژیږي او کم شمیر یې پاتې کیږي. هغه وایي وروسته انار دوهم ځل هم ګل کوي چې دا ګلې د میوې د نیولو لپاره دي. د ده په خبره دا ګل هم په زیات اندازه رژیږي چې په نتیجه کې د انارو حاصلات هم ورسره کمیږي.
ډېر داسې خلک شته چې ورسره ولد نه دي، ورسره دغه د حکومتو اول مشکلاتونه دغه دي چې دغه ځینې غواړي د اوبه مناسبې نه دي ورته برابر کړي او خورې نه دي ورته برابر کړي، چېل دغه رقم یې مصارف ګرځي. ډېر خلک دي بعضې په اوبه اوبه نه کم کوډ باندې نهڅه خالي دي، خالي اړول دي، نو په اړولو خو نو دونه انار نه کوي. نو یو ځینې د باد نامې لې ګرځي، د اوبو نامې لې ګرځي، د کود نامې لې ګرځي، دا یو نامې نه دی چې وسرسومه زیات وخت د پوجې نامې لې ځي، پوجې سم پر وخت باندې ونهسي، نو دا خلک سره نادته دي.
په عین وخت کې د زراعتي چارو شنونکي سمیع الله پښتون وایي د انارګل د رژېدو تر ټولو لوی علتونه په کندهار کې تیز باد او ونو ته په مکمل ډول غذایي مواد نه ورکول دي. نوموړي وایي د انارګل رژېدل تر ډیره یو نباتي مرض نه دی، بلکې په خبره یې چې ډیر وخت باغونو ته پر وخت اوبه او کود یا انبار نه ورکول هم د دې لامل کیږي چې د انارو ګل ورژېږي او حاصل یې کم سي.
مطلب د انارو رژېدنه مرض نه دی، ډیر په لږ وخت کې دا مرض پیدا کیږي. نور یوازې نه علت یې دا دی چې د غذایي موادو کمبود له وجې څخه کیږي او د پالینیشن د کمبود له وجې څخه. نو ان پی کې دا ډیر ضروری دی چې باید ورکی د پخاور کې او د بوران ډیر ضروری دی چې پر بیا پښې سپری ورکی، نو بیا به ان شاء الله دوی شنه نتیجه ځنې وویني.
بلخوا د کندهار د زراعت ریاست مسولان وایي هڅه پیل کړي چې په کندهار کې د باغیاری سیستم معیاري کړي ترڅو د میوو د ضایع کېدو مخه ونیول سي. د زراعت ریاست اړوند د زراعتي فارم مسول محمد ارون شریفي وایي بزګرانو ته د مشورې ورکولو متخصص کسان لري او بزګران کولای سي چې د هر ډول زراعتي ستونزې د حل لپاره مراجعه وکړي او مشورې ترلاسه کړي.
موږ د دې لپاره هم په ریاست کې موږ د حفاظت نباتاتو په نامه باندې مدیریت لرو چې هلته مسلکي خلک ناسي، هلته سفارشتین لپاره چې د سفارشت ورکوي هغه لپاره هلته مربوطه مسولین مامورین لرو چې هلته یو مستقل دي او دا چې دی دا پرکټیکل کار دی دلته چې راسي عملي وویني، نو ان شاء الله دا مشکل څه ودی پاینده کې د منځ تللی دا مشکل.
د کندهار انار چې نړیوال شهرت لري تر ډیره د دې ولایت د ارغنداب او ارغستان ولسوالیو له باغونو تر لاسه کیږي.
ازادي رادیو پلانډو څپو
ازادي رادیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
سلوروشت اشاریه اته
او یو دیش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سم
تیر زیات مننن چې ازادي رادیو اوري او تر دم غړې پورې را سره وستا سی بیا لا بیل پیغامونه هم تر موږ را رسیدلی. دا پیغامونه خبرو خو لدی وړاندې یادونه اړینه ده چې که ساسې نور پیغامونه وو یو تاسو را لګلی وي او تر دم غړې پورې نوې خبر شي ازادي رادیو پر اتر کو بیا لا بیل خبرونه کوي تاسو یې ورکل شوې ده او په ترتیب سره خبريږي. یادونه کوم چې تاسو کوم سنځ لا یا هم غواړي چې وي مسلې په اړه باندې خپل غږ ازادي رادیو سره شریک کړي او هغه غږ زموږ د رادیو لاري خبر شي او ترخواي په افغانستان واکمن چارواکي واوري، نو کولای شي د ازادي رادیو واتس اپ ته پیغام راولېږي. اوس هم ساسي پیغامونه
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، زه بریالی احمد لغمان ولایت د مخلاف خار غزل سرک د انجه بول خلای چې دیګه مخام باران شوی دا سیلابونه راغلی دي، د لنجری وړي دي او نورې واډګانې وړي دي او همداسې یوې بسته کښې لږ وړی او نورې دوکانونه هم کټه کړي دي. که څه یو حکومت یو مرسته کولی شي دغه ولس سره یو پرخونډه وکوئ، موږ دا چارواکو ته دا غږ موږ رسو چې تاسې یې په خپله واضح واورئ. وسلام.
السلام علیکم، د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زما کور په کراچی په سوراب ګوټ کې دی، دلته پولیس والا نه بیا کاټ او هم کاټ والا داسې خلک نیسي او بندیانوي. نو موږ د ملګرو ملتونو صدا غوښتنه ده چې په کلکه د دې پاکستانی پوځ مخنیوي وکړي.
السلام
علیکم آزادی رادیو کارکون کتا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته مر د هلمند ولایت باورام رسالی کې ټلیفوني خدیانستا سرکار مده خرات نو مر هله کوشت چې د مر آواز تر لوړ مقامات ورسوي. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.